سلامونه ستړي مشي ده مخام شپږ بجې دي تاسو مخک لاسته راډیو نوري د خبري مجله په خبرونو پیلو په خبرې کې د پښتنو قومي عدالت جرګه نن رسمن پیل شو د جرګې لسمی د زړه راډیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وايي د جرګې په پیل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وینا کړی ده د سجاد په خبره د جرګې په ځای کې د لګیدلې لوی سکرین لارې خلکو سره معلومات شریکيږي تمو چې جرګه پرون پیل شي خو د پیټیم غړو د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او تنظیمي ستونزو له کبله د جرګې نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شو پښتنو دا درې ورځې جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو جبریل درکیو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک او د ستونزو او یو شمېر نور چارو د هواري او پاړې د پریکړې کولو په موخه رابلل دي د درې ورځې جرګې ته د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي پاتیر شپږ میاشتې کې له ایرانه 270 زره افغانان خپل هیواد ته استل شوې دي د خراسان رضوي ولایت اتباو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله څلوېښت سلنه زیاتوالی ښیي ایران دولتي اژانس د هغې په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې 200 افغانان هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تیره میاشت د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یوځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شو د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویل شوی دا شهید عباس نیل فروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندل شوی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلان شي د ایران د سپای پاسداران د قدس وکونو وتلی قمندان عباس د سپتمبر په 8مه له حسن نصرالله سره یوځای وژل شو قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یو پوځي اډه یو لړ میزایل وشتلې دي دا په سیال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي د ایران متحده ډلې حزب الله په ویلامه کې ویلي چې ځواکونه د میزایلو په حمله سره د اسرائیلو د منفجره موادو فابریکه پنخه کړې ده د دې د په اړه تر اوسه اسرائیل څه نه دی ویلي دا په سیال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتیا پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حمله په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه راپارول دي ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي ټپیان شوي دي تاسو خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې سره دا مطالب اوریدلی شئ خیبر پختونخوا ته ورزو چې په خیبر کې نن د پختنو جرګه رسمن پیل شو بلکې چې د خیر جرګې ته منظور پختین خبرې کړې دي خو د خبرو کې څه ویل دي وړاندې به خیبر پختونخوا ته ورشو او لسیبه د ماشالله یو خبريال بر سره جوز روسیه جوزیات شریک کړي لته سربیره په افغانستان کې لز دکړو پاتین جونی ګلمنې دی وای
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم نو طالبان د وژنې موږ هیڅ څه نه پریږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوې دي
وړاندې ته د غنجونو اندېښنې هم در سره شریکو له دې سربېره تاسو به کله اورېدلې وي چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو توده غېږه آرامښت او سکون
دا چې لیکوالان ارواپوهان او هنرمندان په دې اړه څه وایي وروسته به یې درڅخه د خبرې مجلې په پای کې ولرو خو د دې ترڅنګ نور مطالعه مشته بلتي هم غواړم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي په دې خبري مجله کې مو زعفري د سیال د وقفه کار تخنیکي چارو په سم بلخت قربانه یو اوس په هم ورشو خبر پختونخوا ته چې د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد همدا شیبه لسیمه را سره د ټلیفون په کرخه دی سجاد صاحب تاسو یې پروګرام ته ستړي مشي کته سره ته وای چرګا پیل شوی او منظور پختین ویناوي کړی دی په خبرو کې څه ویلی دی روستي جزئیات لجرګی څه دی
ډیره مننه کوم د وخت ورکولو جرګه په 18 اکتوبر وربلل شوی وا خو د انتظاماتو د نشټوالي له وجې لټ شوی وا او نن په 12 اکتوبر په رسمي ډول چې دا غا پیل شو هغه هم سحر نه بلکې نا وخت تازه کچی د خلک چیو د پی ٹی ایم د کمیټې غړي مرکزی کمیټې غړي د پی ٹی ایم فلویان چیو هغه په تنظیماتو کې بوختونه نن هم د ماسپخین شاوخوا چې دا جرګا پر رسمي ډول پیل شو او په در جرګې درې مهمه ورځې یا برخې وي خو د 11 اکتوبر چې کومه برخه واغه هم نن په 12 اکتوبر باندې اولنۍ برخه چې واغه دا و چې ډاکومنټري وي او ډاټا یې کلیکټ کړي وا ډاکومنټریانو کې د بیلابیلو وکټم فیملیز یا متاثر شوی خاندانونو قصې وي هغه ویژوالایز کړي وي د ویډیو په شکل کې د غلطو ورکړي خلکو ته لګولې وي او د دغه نورستو بیا چې کوم ډیټا د پی ٹی ایم غړو د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پښتون میشته سیمو نه راجمع کړي وه هغه ډیټا یې راخستی وه او ویژوالایز کړي وه هلته خلکو ته وویل چې دلته څومره زیان شوی دی څومره تنان روپ دي څومره مړي دي څومره وژل شوي دي څومره د ماکې شوي دي دا ټول هلته پرزینټ کړل شو او د دغه وروستو بیا دویمه لړۍ چې دغه داوه د مشاورتي لړۍ لا پیاله نن د مشاورتي لړۍ ورځ ده د خیبر پختونخوا او په پاکستان کې مشت بیلابیل سیاسي ګوندونو مشران نمائنده غړي د غلطو ورغلي دي او ناستي پاغي کومغه وایي د امینیشنل ګوند پاکستان مشر چې کوم دی هغه ورغلی دی د ایمل ولی خان ورغلی دی د هغه سره خپل نور غړي چې هغه ورغلی دی د جماعت علماء اسلام فضل ګروپ مشران وو د جماعت اسلامي ګوند مشران وو یا بیرابیلی چې کومې لویې وړې سیاسي ګوندونه دي د ټولو مشران انډیا غړي دغلته موجود وو هغه په دغه پنډال کې موجود دي او د ډیټا اولنې د ډیټا د پیلېدونه پس چې کوم د یو مشر سړي غوړتل او بیرابیلی موضوعات باندې د خلکو ته ویناوي کولې او لا مشاورتي لړۍ روانه ده سبا د اکتوبر په دریم با یو اعلامیه مشترکه اعلامیه جاری کیږي چې هغه با په هغه کې به پریکړه کیږي پریکړه پالا باندې سبا به دوی وای د مرکزی کمیټې د غړو سره چې مونږ له خبرې وکړې دوی وای چې مونږ هیله کوو چې یو بل کمیټې تشکیل کړو چې هغه به بیا دغه پریکړه چې د دې فالو اپ یا دغه دغه بساری چې د کی څومره پرمختګ شوی دی یا څه شوی دی دا تر دا د حالات د جرګې ورال حالات داسې دي چې یو مسله ډیره زیاته ده هغه دره چې ډیر زیات خلک د غلط ورغلي دي د د پښتونخوا او د بلوچستان څخه خلک راغلي د ژوب او د کویټا د کراچۍ د اسلام آباد اتیا پنډالونه چې دی هغه لګول شوی دی د مرکزی کمیټې د ورکل شوی معلوماتو د پی ټی ایم مرکزی کمیټې له ورکل شوی معلوماتو په خبره د اتیا چې کومې پنډالونه لګول شوی دی دا د بیلابیلو صوبو دی دي چې وکیلان دي دي کې صحافیانو پنډال دي کې مختلف خلکو پنډالونه لګول شوی دی هغه پنډالونه بیا یو مشر ټاکلی دی مندوب یې ټاکلی دی دغه مندوب په مشرۍ کې مرکزی پنډال ته د منظور پښتین عمل ته موجود دی الته مرکزی پنډال ته راځي او پر دغه ټولو خپل مسلو باندې منن مشاورت روان دی کیږي به او سبابه دغه اعلامیه چې دغه جاری کیږي مشترکه اعلامیه دغه توعید دی
ډیر زیات مننه کورودان ژوندۍ وسی د خیبر پښتونخوا نه د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد و چې د جرګي روستۍ حالې را سره شریک کړه وړاندې به د جرګي په اړه نور جزئیات هم درکړو خو د جرګي د ګډونوالو یو تنی ګډونوالې خبرې اورو به تر راګرځو
تر ټولو غټه مسله دا ده چې زمنګا فلکونو ورونه ورت زمنګا ورونه شهیدان کیږي زمنګا ورونه پورته کیږي مګو جن کیږي مقتل کیږي یو دا مسله ده بل پښتانه هغه انساني حقونه چې په دغه وطن کې نور خلکو ته ورکړ شوی دوی ته نه دی ورکړ شوی دلته مایند دومره کړی دی لیدي چې هر ورځ ګوري چې تاسو د وزیرستان طرف ته لاړ شئ تاسو نور سیمو ته لاړ شئ هلته داسې ورځ نه یي چې موږ په لس نه پاره پنځه لس نه پاره موږ شهیدان نه ورکوو ویلی مودادی د دې جرګې نه چې په موږ چې څه تیر شوی زمونږ په مېند چې څه تیر شوی هغه پر روان نسل به تیر نشي پر روان نسل تا کم څه چې ما یاد کړل نو موږ ته دا ټول جواب دا کمې بدبختی چې دا کمې غوښتنې زمو خو زمو ویلی دادی زمو غوښتنې دادی کم څه چې په موږ تیر شوی پر روان نسل دی نه تیر
و مورید چې د پی ټی ایم یو غړی او په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت جرګې ګډونوال و چې د دغې جرګې نه یې خپلې غوښتنې مطرح کولې. اوس به هم ورشو خپل خبریال حدیث پردیس ته. پردیس صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. ستاسې روستي جزئیات څه دي له دغې جرګې نه؟
مننه فریده جانې. لکه څنګه چې مخکې د مشال برخې همکارانو یوه خبره چې د جرګه مطلب ټاکلې نیټه نن وه چې باید سره پیل شي، مازیګر مهال رسمن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په خبرو پیل شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خبرې د منظور پښتین په خبرو کې عمدتاً په دې تیر کې چې څومره د دې پټکو ناروا ظلمونه له پښتنو سره شوي دي، هغه د ډیټا په شکل سره راټول کړي وو او هغه د غونډې ګډونوالو ته واورول. او همداسې په دایم وویل چې دغه مستند سازي او دغه ډیټا دوی په مختلفو د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې دوی ورغلي دي او دغه حوال لاس معلومات یې راټول کړي دي چې د خاغری پښتین خبره دا بدی نه یوازې د چرکی د غړو بلکې له نورو مراجعو سره به هم دا شریکیږي چې مستند سازي وشي. د ماده د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي هغه سره د جرګي د کار او د طریقې په چې دوی په څه شکل مختزي ګلبدین مسید سره خبرې وکړي. هغه ویل چې د نن لپاره موضوع دا ده چې په دوو برخو دغه ډیټا چې وړاندې شوه دا به جرګوالو ته وړاندې کیږي، مستند کوم څه چې راټول شوي، او په دویم قدم کې به بیا دوی زی مشخص ځایونه بیلابیلو برخو ته هغه چې ټاکل شوي دي استازي به سره ټاکل کیږي او د بحث لپاره هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرګه به قاعده د لس بجونه شروع شو نن سکرین ولګېدو د پرزنټیشن لپاره دوه بجې پورې به د پرزنټیشن دغه مجلس وي. هغه نه وروسته به د قاعده ماښام پورې کسان ټاکل کېږي د خبرو پوره.
فریده جانې، بله مهمه موضوع دا ده چې جرګه په لږ ځنډ شروع شوه، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي لکه څنګه چې منظور پښتین پرون بیګانه وخت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه او نن هم چې دوی به د کومې ډیټا چې راټول شوي اول به دا وړاندې کوي، د هغې نه وروسته به د ټولو څوک چې جرګې کې ګډون کړی د هغوی استازو سره د دوی د سلا مشورو بحث شروع کېږي. د دې لپاره به سبا ورځ خبرې کېږي او تمه ده چې په 14 د اکتوبر یعنی سبا دوی وایي چې داسې یو مشترکه اعلامیه چې په هغې کې به دغه د تصامیمو په رڼا کې کوم پریکړې چې شوي دي هغه به واضح وړاندې کیږي، او په عین وخت کې بله کمیټه به د دغو پریکړو د تعقیب لپاره ټاکل کیږي. ما د پښتون سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه ډېر امیدوار او ویل چې په اول ځل باندې په دومره لوی تعداد کې سیاسي مشران او ولس راټولېدنه او په یو ټغر ناسته دې لپاره ډېر خوشبینه ده، نتایجو ته ډېر خوشبینه ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو دا خلکو چې ورې شي د یو بل ته انرژي ورکوي، سیاسي ګوندونو کې ملګ مفاهمت پیدا شي، نو سبا ته به سترګې په لارې وي چې دا مصوبې او دا پریکړې راښکاره شي. دې به سیاسي ګوندونو خپلو کې خبرې وکړي او وګوري چې په کله په شریکه یو آواز راوچت.
فریده جانې، په دوه خبرې ډېرې واضح دي چې په جرګې کې ډېر تعداد باندې خلک ګډون کړی ده، اما متاسفانه په عین وخت کې د جرګې مطلب په پښتونخوا کې مشخصا په پېښور کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ ستونزه لا هم شته ده. دا خو لیکن د جرګې پروسیجر د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره سبا به دوی سره مشورې کوي، او هر مشوره چې کیږي وخت په وخت معلومات شریکیږي، هغه به له اوریدونکو سره شریکوو.
ډېر زیاته مننه کور دې ودان. زموږ خبریال حدیث پردیس و چې پا په خیبر پختونخوا کې د جمرود په سیمه کې د پختنو د قومیت عدالت د جرګې په اړه باندې روستي جزئیات سره شریک کړه. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کاله دوام وکړي، تر 40 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. ورزو تفصیل سنه کاکړ نورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشارې د اکتوبر 12 د ماشومو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهاله افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي، په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بېوزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کېږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجه نه موږ هیڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا مینې په اړه به وړاندې درته راپور ولرو، خو تر هغې وړاندې ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې په تازه راکټي حملو کې د اوکراین 5 ملکیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین له لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو د بیپیلوټ الوتکو له خوا حملې شوي دي. د اوکراین ځواکونه توانېدلی چې د روسي پوځیان له ځینو سیمو شاتګ ته مجبوره کړي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي 3 کسان په دونیتسک کې وژل شوي او 8 نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلی چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یوه دولتي ودانۍ، د ټلیفون یوه ستنیا پایا او یوه د استوګنې ودانۍ زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاده کړه او روسي ځواکونه یې اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاتګ وکړي، خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه ښار او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله یې ملکي تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکیټي حملو کې دوه شزي او یوه انجلی ټپیانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاوو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 24 نسکوري کړي دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسان یې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي، خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید شوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستیو کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
دا ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. دا چې په دې کمیټه کې به څار ځول کیږي له فیروزی عزیزی نه یو.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجې د راتلونکي یو کال په اس کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروې په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډي په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغیزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د د چیرونو مؤسسي هم خپل وی پاڼه خبره کړي. خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسي مشر او یو چیرونکو هم د دې کمیټه غړیتوب لري. هغه مؤسسي چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکزی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایجو بانی مبتنی نو اسی کم ملموسی پایلی ندرلو دلی چاگه دا افغانستان دا سیاست کی فساد پا مخنیوی کی دا افغانستان دا جگری پا مهار کی نقش دور دلو دلی بی بزن فکر کومه چه دا اسی کمیتو جرول کتی چه دا یوازی دا وقت زیاده خل بطا دیب خاطر بند چه یوازی خل گسترگی توری کی
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
اوس هم ورزو په دې اړه باندې راپور ورو چې مینه څه ته وایي.
کزنو عیش پتا لر بلر چو پپالنگ بدی دا حسی خطر چو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیښي بل ډول ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال
مستزوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي نه.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. کچېرې تاسو یې دا مجله نوې اورېدلې کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې چپاتې ازادي راډیو .com ده هلته ورشئ په ژوندۍ خپرونو کې له سره واورئ. همدارنګه کولای شئ چې د مجلې مطالب د ازادي راډیو دا ویب پاڼې سربېره زموږ په سوشل میډیا فیسبوک ټویټر انسټاګرام همدارنګه په واتس اپ او ټلګرام ګروپونو باندې هم موندلی شئ. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار عبدالحکیم حمیدي سټوډیو ته راغلی دی. حکیمي صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
سلام او خسته نباشید فریده جان.